پیښور کې د مخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننۍ او نه ساته خبرونه په دې خیرنې خبري غړا کې ز هارون بادشاہ درته سلام نوایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به له بوروال کاکړو.
لمړی دا مهم خبرونه سر ټکی د خیبر پښتونخوا په چرسده کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي زر ټنه داسې قیمتي ډبرې نیولې دي چې په ناقانونه توګه له هېواده بهر وړل کېدې او ایران خبرداري ورکړې چې دوی به هم د اروپایي ټولنې لخوا د ایران د اسلامي انقلابي ځواک ترهګر ګرځولو په غبرګون کې ګامونه پورته کړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د چارسدې د پولیسو مشر سهیل خالد د جنوري پر 18 ناوخته رسنیو ته ویلي چې وسلوالو پر زرداد ډیری چیک پوسټ برید کړی و.
دا ترهګر په موټر سایکل باندې راغلی وو او ناتار ډزې په پولیس وکړې چې دا هغه نه زمونږ یو کس شهید شوی او دوه نور ژوبل دي چې اوس اسپیټال کې دي او علاج یې روان دي. باقی د پولیس په ډزو هم د هغه یو کس ژوبل شوی دی چې د ځان سره وړل دي. د هغه هم او په علاقه کې هم لټونی عملیات روان دي.
تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. پښتون ژغورنی غورزنګ نن په کراچۍ کې د افغانانو او پښتنو د ستونزو د هواري او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د خلاصون لپاره مظاهره رابللې ده. مظاهره څه شیبه وړاندې پیل شوې ده. پښتون ژغورنی غورزنګ کوي چې په کراچۍ کې میشت افغان کډوال او پښتانه د نه زورول کېږي او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر دي زر تر زره خوشې کړل سي. په دې اړه به تفصیل د خبرونې په اردو کې واوري. د پاکستان ځینو سیاستوالو پر ریاست غږ کړی چې په هیواد کې د بشپړ امنیت پر ځای کولو لپاره د په زور د بلوچستان د لادرکه کولو لړۍ ودروي. دا څرګندونې سیاستوالو پرون په کوټه کې سیمینار ته په وینا کې کړې دي. پخوانی وزیر اعظم شاهد خان عباسی ویلي چې د پاکستان لپاره د شرم خبره ده چې لا هم خلک لادرکه کیږي. د پیپلز ګوند یو پخوانی سینیټر مصطفی نواز کوکر ویلي چې ریاست باید د هغو قوتونو مخنیوي وکړي چې په جبري لادرکه خلق له پاکستانه زړه توري کوي. د لادرکه خلکو مندلو لپاره د پاکستان حکومتي کمیشن د 2022 کال په دسمبر کې سپریم کورټ ته ویلي وو چې له دوی سره له 7,103 جبري لادرکه کسانو څخه 3,133 خلاص شوي دي. په پېښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د قانون پوه او سیاستوال عبداللطیف افریدی په وژنه تورن کس په 14 ورځني جوډیشل ریمانډ زندان ته لیږلی دی. یاد عدالت د جنوري پر 18 د پریکړه له هغه وروسته کړې چې عدنان سمیع الله د عبداللطیف افریدی له وژلو انکار کړی. پر عدنان سمیع الله تور دی چې د جنوري پر 14 یا د پېښور په هایکورټ کې عبداللطیف افریدی په ډزو وژلی و او له هغه وروسته هم هلته نیول شوی و. د خیبر پښتونخوا لنډمهاله اعلی وزیر اعظم خان وایي د صوبې امنیت او د راتلونکو ټاکنو په شفافه توګه ترسره کول یې په لومړی توبونو کې دي. د اعلی وزیر له دفتره د جنوري پر 18 ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې اعظم خان د جنوري له 28 په کار پیل کړي. دا له هغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو د اسمبلی تر ړنګېدو وروسته د جنوري پر 16 اعلان وکړ چې دوی د لنډمهاله اعلی وزیر لپاره د اعظم خان پر نامه سلاسیوی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي زر ټنه داسې قیمتي ډبرې نیولې دي چې په ناقانونه توګه له هېواده بهر وړل کېدي. د طالبانو د استخباراتو ریاست یو چارواکي ډاکټر بشیر د جنوري پر 18 په ننګرهار کې خبري غونډې ته ویلي چې د دې قیمتي ډبرو 2500 ټنه په ننګرهار او نورې په کونړ کې نیول شوې دي. د زیاته کړه چې په دې تړاو 15 ټنه نیول شوې چې دوه د چین او درې افغانان دي. په کابل کې د چین سفارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. طالب چارواکي ویلي چې په دې ډبرو کې 30% لیتیم دی کوم چې د کمپیوټرو او موبایلونو په بیټریو کې استعمالیدونکی ګران بیه عنصر دی. او ایران خبرداري ورکړې چې دوی به هم د اروپایي ټولنې لخوا د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک ترهګر ګرځولو د اقدام پر ضد خبرګون وشي. دا خبره د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د جنوري پر 28 پر ټویټر پاڼه کړې ده. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. میگا په 400 کې د پولیسو پر یوې پوستې په وسلوال برید کې یو پولیسوالا وژل شوی او دوه زخمیان دي. د چار یو شنونکو وایي په خیبر پختونخوا کې د نامنای پیښې ځکه زیاتې شوي چې د تیر صوبایي حکومت په مرکز کې له ائتلافي حکومت سره هماهنګي نه وه.
طالبان په ټولو صوبه کې خواره شو. دویمه خبرداره چې د مرکز او د صوبې ترمنځ تعاون نشته، رابطې نشته.
د پاکستان ځینو سیاستوالو پرون په کوټه کې په یوه غونډه کې په بلوچستان کې د جبري لادرکیو په سیاست کې د پوز د مبینه لاسوهنې په څیر موضوعاتو خبرې کړې دي. د پاکستان په سینټ کې د جماعت اسلامي غړي مشتاق احمد په تیرو څلورو کلونو کې په دې هیواد کې د خبریالانو د وژنې پر پیښو ژوره اندېښنه ښولې ده. په اسلام آباد کې د خبریالانو د اتحادیې او مشر وایي د خبریالانو پر وړاندې د تشدد او د هغوی د وژنې پیښې به هله ختمیږي چې ریاست او خبریالان دواړه خپلې ذمهوارۍ وپیژني.
اسٹیبلشمنٹ ذمہ داری دی چې هغه ته حالات جوړ کی چې دلته فری میډیا ای بیا زموږ کار دی چې موږ ریسپانسیبل میډیا سو.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نننۍ احتجاجي مظاهرې په اړه هم معلومات درکوو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو په خیبر پښتونخوا کې د نامنې پیښو په دوام په 400 کې پر پولیسو حمله شوې ده. چارواکي وایي پولیس پر یوې پوستې ولاړول چې برید ور باندې شوی دی. په برید کې یو پولیسوالا وژل شوی او دوه زخمیان دي. د تیر کال له نیمایي راهیسې په پاکستان په تیره په خیبر پښتونخوا کې وسلوالې حملې زیاتې شوې دي. له دې بریدونو څخه د ډیرو هغو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د 400 د پرونی برید ذمهواري هم همدې ناقانونه وسلواله ډلې منلې. شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
د 400 د پولیسو مشر سویل خالد خان د شپې ناوخته خپل ویډیو بیان کې وویل چې بیګا ماخام خوشا 15 بجې د نیست پولیس سټېشن حدود ډېر زردات پولیس چک پوسټ باندې موټر سایکل سورو وسلوالو ډزې وکړې چې په جوټه ولړ پولیس والا یې پنه خکړل چې پکې یو پولیس والا مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا یو بریدګر هم دوی ژوبل کړل خو تښتېدل دي.
دہشت گرد ایک موٹر سائیکل پر آئے ہیں اور
دا ترہ موٹر سائیکل باندھے راغلی وو او ناتا رڈرز پا پولیس وکڑے چھ دھاگے نا زمون یو کس شہید شوی او دو نو جوبل دی چھ اس اسپتال کی دی او علاج روان دی. باقی دا پولیس پڑز ہم دھاگوی یو کس جوبل شوی دی چھ دزان سر وڑل دی. دھاگا ہم او پالاقہ کے ہم لٹونی عملیات روان دی
اور علاقے میں سرچ آپریشن بھی جاری.
نوموړي اجازه کړه چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دوی هلې ځلې روانې دي او په پولیسو او تاڼو په شمول یو شمېر ترهګرو پیښو کې ککړ کسان یې نیولې هم دي او سیر معلوم کړی دي او ډېر زر به میډیا ته مخامخ کړي. یو بل تنان د 400 او لیډ ریډینګ روغتون ته وړل شوی او درملنه روانه ده. په دې ورستو کې د حکومت لخوا د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو ناکامۍ ورستو د ترهګرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی او قبایلي ضلعونو علاوه د صوبې نورو برخو او ښارونو او کلیوالو سیمو کې هم بریدونه زیات شوي دي. دا چې دا بریدونه ولې سوا شوی دی پیښور کې خبریال او شنن کې شم شاهد مشال لیډو ته وایي.
اچھا خو خبره شروع ډېر وخت نه وي په مې کې به مور بند شو او بیا دا غي نور سو اگست کې چې کوم طالبان راغلي لوغه واپس د مټه نه ختلې دي خو هغه دلته کې زې په زې خوارې شوی دي. یو خدای دغه خبر اتر نه فائدہ اوچته کړه او په ټوله صوبه کې خوارو شو. دوی به خبردار چې د مرکز او د صوبې ترمنځ تر اوسه پورې تعاون نشته، رابطې نشته. نو دا غي نه طالبان فائدہ اوچته
دا مطبوعاتي رپورټون تر مخه د یادې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې منلې ده او وایي د پولیس وسلې هم د ځان سره وړلې ده. په دې ورستو کې د حکومت سره د مذاکراتو ناکامۍ ورستو په خیبر پښتونخوا کې تر هغه پیښې ور بیا سیوا شوې دي او زیاتره پکې د پولیس یا فوج کسان په نخه کیږي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي اے آی جی محمد علي باباخیل د 13 دسمبر په 23مه مطبوعاتو ته ویلي وو چې تیر کال په صوبه کې 250 وسلوالې وژلې دي او په دغه جګړه کې د دوی 148 پولیس هم وژل شوی او 119 جوبل شوی دي. دوی زیاته کړه چې دغه کال کې 1000 هغه وسلوال هم نیول شوی چې د بدمنې ترهګرۍ او هدفي وژنو پیښو کې ککړ وو. بلخوا د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم پرون د جنوري په 21مه سوګند پورته کول ورسته وویل چې د دوی لومړیتوب به په صوبه کې بګرانې قابو موندل او امن او امان ښه کول وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار لنه هو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغو سپو تاسو موندلی شئ. 12,110، 14,580 او 15,215 کلو هرتز. د مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 12,110، 15,215 او 15,880 کلو هرتز.
د پاکستان ځینو سیاستوالو پرون په کوټه کې په یوه غونډه کې د جبري لادرکیو په سیاست کې د پوز د ممبئی نه لاسوهنې او د جمهوریت کمزوریدو په څیر موضوعاتو خبرې کړې. د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، بلوچستان نیشنل پارټۍ، جماعت اسلامي، عوامي نیشنل پارټۍ او ځینو نور ګوندونو مشرانو سیاستوالو په دې غونډه کې ګډون درلود. ویناوالو وویل تر څو چې پارلمان با اختیاره نشي او له پوز څخه د حساب کتاب یو میکانیزم موجود نوی ترغیب پاکستان له نامنه خراب اقتصاد او نور مسائلو کړي کی. بشیر گواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان ځینو سیاستوالو پر ریاست غږ وکړ چې په رښتینی توګه دی له سیاست د پوز لاس لري او په ترجیحي بنیادونو د بلوچستانو مسائل حل کړي. د جنوري پر 28 په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ډایالاګ په نوم شوې غونډه کې پخوانی وزیر اعظم او د اوسنی حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی وویل چې دا د پاکستان لپاره د شرم خبره ده چې لا هم خلک لا درکه کیږي.
معمول کې حالات نه دي، هم سب نے
دی وای د معمول حالات نه دي. موږ ټول حکومتونه کړی دي، نو ځکه موږ ټول ملامت یو. د نړۍ په ډورو هیوادونو کې ترهګري وشي خو خلک په زور نه غیبیږي. په 28مې پیړۍ کې د خپل وګړو غیبول زموږ لپاره د شرم خبره ده. که پاکستان په خپل آئین کې لیکلي انساني حقونه خپل وګړو ته نشي ورکولی، نو نه پوهیږم د آئین کومه حصه به ورته ورکړی شي. دا غونډه د پاکستان پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ نون، بلوچستان نېشنل پارټۍ، مینګل او ځینو نورو لخوا د هغو کانفرنسونو لړۍ ده چې وایي په هر صوبه کې به یې کوي. د دوی په خبره کوشش یې دی چې ټول سیاستوال د امنیتي، اقتصادي او بشري حقونو اړوند مسایلو د حل لپاره سره یو ځای کړي. د غونډې کوربا د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل ګوند یو مشر لشکری خان رئیسانی ادعا وکړه چې په پاکستان کې د مخ پر ځوړ جمهوریت سبب په حکومت کې د پوز لاسوهنه ده. هغه زیاته کړه چې دا مسله تر ټولو په بلوچستان صوبه کې ډېره ښکاري. دی وای موږ په داسې یو ریاست کې اوسیږو چې فرضي دښمنان یې جوړ کړي دي. کله یې شیا د سنی سره جنګولي دي، کله یې پښتانه د بلوچانو سره. موږ ټول په یوه او بله طریقه بیرولو سره روان ساتي. راځئ چې دغه قوتونو ته دا پیغام ورکړو چې په سیاسي، حکومتي او انتظامی معاملاتو کې مداخله مه کوئ. د پاکستان پوز هیڅکله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. په بیلابیلو وختونو کې ویاندانو ویلي چې حکومتونه نه چلوي، بلکې یوازې ورسره د امنیت په برابرولو کې مرسته کوي. تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستاني پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپلې دندې د ختمېدو په وینا کې ویلي وو چې پخوا چې هر څنګه وو خو اوس پوز په سیاست کې ګوتې نه وهي. خو رئیسانی وویل چې که پوز اوس رښتیا هم نیوټرل یا غیر جانبداره شوی، نو باید د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې پوز پخوا ولې غیر جانبداره نه وو. په غونډه کې د پیپلز ګوند یو پخوانی سینیټر مصطفی کوکر، د جماعت اسلامي یو مشر عطا الرحمن او ځینو نورو هم ورته خبرې وکړې او پر سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د غیر جمهوري قوتونو پر ضد په کلکه ودرېږي. کوکر وویل چې په سیاست کې د پوز لاسوهنه، د جبري ترې تمولو دوام او د پارلمان کمزوري د دې هیواد د بقا په اړه پوښتنې راپورته کوي. دی وایي نه په دې ملک کې جمهوریت شته او نه هم انساني حقونه. د پاکستان د جوړېدو له لومړۍ ورځې دا فیصله شوې وه چې دلته به جمهوریت ودې ته نه پرېښودل کیږي. موږ هغو میندو ته هیڅ جواب نه لرو چې بچي اول غیب او بیا په زندانونو کې واچول شي. خبره دا ده چې موږ هیڅ داسې مقاله لاسه نه ده ورکړې چې د دې ملک وګړي له دې ملکه د لرې ساتلو کوښښ پکې نه وي شوی. که موږ په سیاست کې د اسټابلیشمنت مداخله بند نه کړه، نو یقین وکړئ چې بیا به موږ سره وخت نه وي. د کوټې په دې کانفرنس کې ډېرو ویناوالو د جبري لادرکیو مسله راپورته کړه. د لادرکه بلوچستان لپاره غږ پورته کوونکی تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنس مشر نصرالله بلوچ هم په دې غونډه کې خبرې وکړې. هغه تور پورې کړ چې د پاکستان امنیتي ځواکونه لومړی په جمهوري توګه خلک غیب او بیا یې په داسې زندانونو کې واچي چې خپلوانو ته یې هیڅ معلومات نه ورکوي.
هم بار بار یہی مطالبہ کر رہا ہے
دی وای مونږ بیا بیا دا غوښتنه کړې چې کزمو خلک د ریاست په ضد کوم کار کې ښکیل وي نو تاسو یې عدالتونو ته راولئ. که پنسی هم ورکړي مونږ په اعتراض نه لرو. که څرګند مقدمه کې سزا ورکړي نو مونږ به غمجن نشو. د لادرکه خلکو موندلو لپاره د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو کمیشنونه جوړ کړي دي. په وفاقي کچا په 2011 کال کې جوړ شوی خپلواک کمیشن د 2022 کال په دسمبر کې په سپریم کورټ کې وړاندې کړي رپورټ کې ویل چې دوی سره د 9133 جبري لادرکه کسانو نمونه ثبت دي. د رپورټ تر مخه په دوی کې 3343 خپلو کورونو ته ستانه کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف تیر کال په اسلام آباد کې بي غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې د لادرکه خلکو مسله حلول غواړي او د دې لپاره د وفاقي کابینې او پارلمان یو شریکه کمیټه جوړه کړې ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان سینټ په وروستۍ غونډه کې په هیواد کې خبریالانو ته د ورپېښو چیلنجونو ذکر شوی دی او اندېښنه هم خول شوې ده چې خبریالان ګنې ولې زورول وژل کېږي. د جنورۍ پر 6 په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد ویلي په تېرو 4 کلونو کې پاکستان کې د 2 خبریالانو وژنه د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړې په کار ده چې خبریالانو ته تحفظ ورکړل شي او دا معلومه شي چې هغه څوک دي چې دوی وژني. په پاکستان کې پخوانی حکومتونو او هم اوسنۍ یو وایي چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته ژمن دي. زمونږ همکارې ملیحې امیرزاده پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
د جنوري په 6 په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ او ورته د ورپېښو خطرونو په اړه بحث وشو. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد په غونډه کې وویل چې د وژل شو خبریالانو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ورته حکومت تفصیل ورکړ چې په 13 کلونو کې په پاکستان کې 2 خبریالان وژل شوي دي. سینیټر مشتاق احمد وویل چې په پاکستان کې خبریالان ځکه له خطر سره مخامخ دي چې قاتلان او حمله کوونکي یې بې له سزا ګرځي. نوموړي د حامد میر او نورو هغو خبریالانو ذکر وکړ چې دغه په وینا قبر باندې برید کوونکي یې نیول شوي وي نو خبریال ارشد شریف په نه وژل کېدو. مشتاق احمد د جنوري په 21 مشال ریډیو تویل د خبریالانو د تحفظ ذمہواری د ریاست ته او زیات اکړه په غونډه کې پر دې اتفاق شو چې د خبریالانو د تحفظ په اړه باید یو ګډه کمیټه جوړه کړل شي سو دا معلومه شي چې خبریالان څوک او ولې وژني.
په دې 2 کې تقریبا 20 کیسونو کې خود سر نه گرفتاری نه شوی د قاتلانو. او ما په دې موقع باندې وایم چې پاکستان صحافیانو ژوند ته ډېر شدید قسمه خطرات دي د سټیټ انسټیټیوشنز طرف نه هم او د نان سټیټ اکټرز طرف نه هم. ارشد شریف ځکه قتل شو چې صحافیان خلک قتلې وجني او حکومت وزیر دا اقرار یې وکړ چې اوم دغسې ده څنګه چې زه وایم. ما دا مطالبه وکړه چې د صحافي تنظیمونو پارلمنټریانز او د حکومت مشترکه یو داسې کمیټه په کار ده چې په هغه کې موږ پته ولګو چې دا چا وجلی دي. آینده صحافیانو ته موږ تحفظ څنګه ورکو.
پاکستاني خبریال ارشد شریف په 2022 کال کې د کینیا په پلازمینه نایروبی کې وژل شوی و. د کینیا پولیسو ویلو چې ارشد شریف د اکتوبر په 23 ترغې وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو چې ډرایور یې په امنیتي پوستا موټرو ندرو. د پولیسو په وینا دوی د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټونو چې ارشد شریف ته شناخت غلطۍ له وجې ورڅخه وژل شو. تر پیښې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف ته ارشد شریف د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او نورو مخکښه سیاستوالانو د ارشد شریف مړینه یوه هدفي وژنه بللې او ویلي دي چې هغه د سازش په نتیجه کې وژل شوی دی. په پاکستان کې د خبریالانو مرکزي اتحادیې فیډرل یونین آف ژورنالیسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري په 21 مشال ریډیو تویل په پاکستان کې د 2000 کال راهیسې خبریالان له مشکلاتو سره مخامخ دي او وخت په وخت په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي. نو موډي ویل په کار د په هیواد کې د رسنو د آزادې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
بلوچستان کې 25 صحافیان چې دی هغه په ټارګټ کلینګ کې وژل شوی. 10-12 کسان بم بلاست دي که کراس فایرینګ دي په هغه کې راځي دي. 10-12 صحافیان لای دي چې دوی دغه معلوم نه دي چې بظاهر یو واقعیت دی مګر ستاسو شي ور صافيان چې راغلي دي نو خبر دي چې دا ما د لپاره مسله مسائل سته مګر لوی خبره ده دي چې حکومت سکي موږ ادارې سکي پولیس سکي او دا مشکلات چې دي حکومت زموږ د ادارې زموږ د اسټابلیشمنت ذمہداري دي چې هغه د حالات جوړ کی چې دلته فری انډیپندنت میډیا ای او موږ دا وایو بیا زموږ کار دي چې موږ ریسپانسیبل میډیا سو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر فدا محمد مشال ریډیو تو ویل دی خپل د سینیټر مشتاق د خبرې حمایت کوي. نوموړي ویل چې د وژل شو خبریالانو اصل شمیر تر وړاندې شو شمیرو زیات دی او دا مني چې موجوده او پخوانی حکومتونه د خبریالانو ژوند ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي.
ما وی چې د خپل ډسکټ په حواله باندې دا ټوټلی چې نو دا غلط دي او دا کسان چې دا دې زیات شهیدان شوي دي. موږ ورته وی چې دا تاسو کمیټې ته ولېږئ او دا دې موږ ته صحیح خلکو نشاندهي دي. موږ دا غواړو چې جدي هر قسمه تحقیق ډسکټ ملکن سره زما تعلق په خپل څلور کسانو پاتې وي دا غي څلور وانو کسانو په یو نوموم نو دا دې اساس دي ذمہواري ده چې شي حکومتونو هغه ستاسو تحفظ نه دی واکړی شوی.
خو په پاکستان کې تیرو حکومتونو د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ اوسنی ائتلافي حکومت هم ویلي چې د خبریالانو حفاظت په یقیني کوي او رسنیو ته به د خپلواک کار اسانتیاوي برابروي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي مشال ریډیو ته ویل چې دوی غواړي خبریالان په اسانو خوندي شرایطو کې کار وکړي او ګوند یې تل د هغوی د تحفظ حمایت کړی دی.
کلا یو خپل خبریال خپل شهري له تحفظ نشي ورکول زما په خیال باندې دا د اغه سټیټ ناکامیم دا د اغه حکومت ناکامي ده. مونږ په دې یقین لرو چې د حکومت مورلي پولیټیکلی او پروفیشنلی ذمہ داری جوړیږي چې هغه د خپل قوم او د عوامو د تحفظ سره سره د خبریال د تحفظ ضمانت جوړ شي او پاکستان پیپلز پارټي په دې یقین لري چې دا زموږ ذمہ داری ده.
د بی پولی خبریالانو سازمان یا ریپورٹرز وداؤٹ بارڈرز د 2022 کال په پای کې په خپل کلنی رپورٹ کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره پنځم خطرناک هیواد دی. په رپورٹ کې راغلي چې په پاکستان کې خبریالان د وسلوالو لګواخونو او امنیتي ادارو لساره ډیر شکایت لري. پاکستان کې وخت په وخت خبریالان ځورول شوي، تختول شوي او وژل شوي دي. اکثره وخت داسې پیښو پړه پر امنیتي ادارو، استخباراتو او پوز اچول کیږي چې ګواکې د پوز خلاف غږ پورته کوونکي نه پرېږدي. خو د پاکستان پوز دا خبره ردوي چې ګنی امنیتي او یا استخباراتي ادارې پر خبریالانو په حملو کې لاس لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا نگران یا لن محالی وزیر اعلی اعظم خان لنن څخه کار پیل کړی دی. هغه پرون د خپلې دندې سوګند پورته کړی. نوموړي ویلي د پاکستان انتخاباتو کمیشن سره په ښه توګه د راتلونکو ټاکنو لپاره کار کوي. نوموړی تر هغه وروسته اعلی وزیر شو چې تیره اونۍ تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی ماته کړه. د اسمبلی د ماتولو مقصد پر وفاقي حکومت د عمومي انتخاباتو د ژر کولو لپاره فشار راوړل بدل شوی دی. خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت وایي پاکستان کې به ټاکنې پر خپل وخت یعنی د راروان اکتوبر میاشت کېږي. غلام غوث له پیښور معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان د نگران اعلی وزیر په توګه خپل کار پیل کړو. هغه په خپل لومړي بیان کې ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت د کنټرول ساتلو هڅه به کوي او د شفافو یا رڼو ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن سره انتظامی مرستو ته چمتو دي. په دغه اړه تیر مسخوتن د وزیر اعلی هاوس پیښور نه په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې اعظم خان د خالي د ورځې نه د نگران وزیر اعلی په توګه خپل دنده سنبال کړې ده. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه نگران اعلی وزیر اعظم خان ویلي دي چې په صوبه کې آزادي او رڼې ټاکنې به لومړی ترجیح وي او دې لپاره به د الیکشن کمیشن سره هر رقم انتظامی مرسته کوي. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه اعلی وزیر اعظم خان ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت مسله هم شته خو د امنیت د قابو ساتلو لپاره به هم هڅه کوي. د دې ترڅنګ نگران اعلی وزیر په خپل لومړي بیان کې له مرکزه د صوبې د بجلی د خالص ګټې او قبایلي زلو د پرمختګ د بجټ د ترلاسه کولو لپاره د خپل کردار لوبولو ژمنه هم کړې ده. یاد دیوی چې د پښتونخوا د اسمبلی د تحلیل کېدل وروسته د تیرې جمعې په ورځ پخوانی وزیر اعلی محمود خان او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر اکرم خان دورانی په سلا مشوره د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټری اعظم خان د خیبر پښتونخوا صوبې نگران وزیر اعلی وټاکلو.
د غلام غوث رپورټ په خیبر پښتونخوا کې ترک انصاف لخوا د اسمبلی تر ماتولو وروسته د دوی د حکمرانۍ په اړه د چارو پوهان بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي په صبح کې تحریک انصاف د حکومت پر وخت ځینې ښه کارونه شوي دي. په دغو کارونو کې د صحت کارډ، د چټک بس پروژه او ځینې نور یادیږي، خو د چارو ځینې نور پوهان بیا وایي حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره واضح پلان نه لاره، د درغلیو په مخنیوي کې پاتې راغلی او په خبره چې په وروستیو کې د استادانو د مقرری تر څنګ یې ځینې نورې پروژې د سیاسي ګټو لپاره کارولې دي. معلومات د شانواز ترغزی پر رپورٹ کې.
په خبر پښتونخوا صوبه کې تیر حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف غونو چې په مجموعي توګه څه د باندې نه کال حکومت پاتې شوه. تیر حکومت خپل آئینی موده پوره کړې وه او دویم وار حکومت څو میاشتې او څلور کاله پس د اسمبلی د ماتېدو په نتیجه کې ختم شو. شاید حمید د پیښور خبر یاد لري او څو شپږویشت کال د اسمبلی نه رپورټونه تیار کړي. د حکومتونو په چارو پوه دی او په ترقیاتي منصوبو هم ژور نظر لري. مشال رډیو ته وایي هر څوک ډېره تاوانی وه، خو د بی آر ټي منصوبه هم دې حکومت کې پوره شوې، سوات ایکسپرس وے هم دې حکومت کې پوره شوې، او ځینې نورې داسې منصوبې چې د تحریک انصاف په دویم وار صوبای حکومت کې شروع شوې هم شته.
هغه هیلت کارت دې کې خو ځوړې نشته، سره اډوکیشن کارت هم جاری شوی، تاسو ته یاد دي کسان کارت هم جاری شوی، دې کې راشن کارت کوم دی یو هغه کړیو، او دا هغه چې د پیسې راندلو نو هغه پوجا منترامت پیونه شو، او بیا سوات موټر وے فیس 2 شو، یا دی خان پشاور دی خان موټر وے شو، یا دیر ایکسپریس وے شو، هغه هم د محمود خان په دور کې منظورې او شو پریکټیکلی پاره کار اون شو، نو هغه پوجا بار کې نیمګړې ونه کریډیټ دیو ته راځي.
تیر وختونو کې ځینې اپوزیشن ګوندونو او قام پرست سیاستدانانو په دغه حکومت ټکونه کړیو چې ګینه د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په دوران دوی وسلوالو باندې نظر ونه ساته، او ځکه هم په خیبر پښتونخوا کې د ترهګری پیښې یو وار بیا شروع شوې. همدغه شان رپورټ څو هفتې وړاندې د وفاقي حکومت د ترهګری د مخنیوي ادارې نیکټا هم وزیر اعظم شهباز شریف ته وړاندې کړو، خو خبریال او تجزیه کار غلام دستګیر وای چې دا خبره ټیک ده. دستګیر زیاتوي تحریک انصاف ګوند خو د اولی ورځ نه د وسلوالو سره د خبرو او تر دې چې پیښور کې ورته د دفتر جوړولو خبره هم کړې وه، نو داسې نو په کار
صوبای حکومت چې دی او په مرکز کې د پی ټی آی حکومت دی هغه شانتي په دی باندې نظر اونې ساتلو چې کوم پکارو، خو هر کله چې مذاکرات کیږي نو پاغه کې وسلوالو ته فائدو ملاویږي. مثال په تور به زه تاسو ته وایم چې په کال 2008 کې او 2009 کې چې کوم وخت کې د ٹی ٹی پی سره ای این پی حکومت مذاکرات کول د سوات طالبانو سره، د مذاکراتو نه پیله هغه په د مټې او د ګټ پیو چار او په دې غرونو کې خو چې څو وخت مذاکرات شروع شون هغه سوات تر کو شو، منګورې او سیدو شریف او دل تر کو شو، خو بهتر صورت حال دا وی چې مذاکرات په خپل ځای باندې کیږي، خو د دې په کاروایانو باندې د دې په نقل او حمل باندې یو مکمل نظر به هغه پکار دي.
او شاهد حمید زیات کړه د صوبای حکومت په اخیری ورځ چې دوی کوم استادانو ته په نوکری کې ترقیانی ورکړي، نو دا به پر راتلونکو کې ډیره مسله جوړوي. ناغه څنګه
30,000 استادانو ته پروموشن ورکړو چې هغه نیکسټ ګورنمنت لپاره یو بارډن دی، ځکه چې خالي اپروول ورکړو ورپسې چې کوم فارمیلیټیز دا اوس کې ټیکرز کوي یا نیکسټ ګورنمنت کې دا هغه لپاره یو بارډن دی چې نه کوي، نو هم هغه ته یو مسله پولیټیکلی او یا د خشانت د وومن کمیشن چې کوم دی دا هغه ډیسټریکټ چپټرز جوړولو اپروول ورکړو، نو هغه په اخیری کیبینټ اجلاس کې نو ډیفینیټلی دا منتدا سرکاري چې خالي پولیټیکل مایلیج لپاره یا فائدې لپاره دا کار کړی دی.
شاید امید هم ویل چې د اسمبلی په تاریخ کې په اول وار د اسمبلی د اپوزیشن ډلو غړو د حکومت ضد د ځینو غوښتنو لپاره د اسمبلی نه بهر د سوری پل سره د احتجاج هم کړو، او تر ټولو زیاتې غوښتنې پکې د زمشي او زلي د غړو لخوا وي چې ګنې په دغه سیمو کې باید ترقیاتي کارونه وکړي شي. شانواز ترغزه، ماشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
په پیښور کې د مخام 15 بجې کې دن کې دی د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د خیبر پښتونخوا په چارسده کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د چارسدې د پولیسو مشر سهیل خالد د جنوري پر 28 نه وخت رسنیو ته ویلي چې وسلوالو پر زرداد ډیری چیک پوسټ برید کړی و. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري منلې ده. پښتون ژغورنی غورزنګ نن په کراچۍ کې د افغانانو او پښتنو د ستونزو د هواري او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د خلاصون لپاره مظاهره رابللې ده. پښتون ژغورنی غورزنګ کوي چې په کراچۍ کې میشت افغان کډوال او پښتانه د نه زورول کیږي او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر دي زر تر زره خوشی کړل سي. په پېښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د قانون پوه او سیاستوال عبداللطیف افریدي په وژنه تورن کس په 14 ورځني جوډیشل ریمانډ زندان ته لیږلی دی. یاد عدالت د جنوري پر 28 د پریکړه له هغه وروسته کړې چې عدنان سمیع الله د عبداللطیف افریدي له وژلو انکار کړی. پر عدنان سمیع الله تور دی چې د جنوري پر 14 د پېښور په هایکورټ کې عبداللطیف افریدي په ډزو وژلی و او له هغه وروسته هم هلته نیول شوی و. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي زر ټنه داسې قیمتي ډبرې نیولې دي چې په ناقانونه توګه له هېواده بهر وړل کېدي. د طالبانو د استخباراتو ریاست یو چارواکي ډاکټر بشیر د جنوري پر 28 په ننګرهار کې خبري غونډې ته ویلي چې د دې قیمتي ډبرو 2500 ټنه په ننګرهار او نورې په کونړ کې نیول شوې دي. د زیاته کړه چې په دې تړاو 15 ټنه نیول شوې چې دوه د چین او درې افغانان دي. په کابل کې د چین سفارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. او ایران خبرداري ورکړی چې دوی به هم د اروپایي ټولنې لخوا د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک ترهګر ګرځولو د اقدام پر ضد خبرګون وشي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د جنوري پر 28 پر ټویټر پاڼه کړې ده.
مشال رادیو لن خبرونه. په افغانستان کې پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په هغه هېواد کې په تیرو 11 ورځو کې د سړې هوا سیلابونه او اور لګېدنې په پیښو کې 104 کسان وژل شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د انساني تلفاتو ترڅنګ په 15 ولایتونو کې شاوخوا 70,000 څاروي هم مړه شوي دي. د سړې هوا له امله بیا د ځینو قربانیانو کورنۍ د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د غور ولایت وسیدونکو عبدالظاهر وای وکلن زوی وړمشپه د سړی حواله عمل امر شوی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل درې نور اولادونه سخت ناروغ او روغتون کې دي.
څلور ماشومان مې د سړې هوا له امله ناروغه شو چې یوې مړ شو او درې نورې اوس په روغتون کې بستر دي. په دا تېرو څلورو شپو کې چې ماشومان مې ناروغان شوي راغلم روغتون ته، زما خبرو ته چا پام ونه کړ. کله مې چې زوی مړ شو نو اوس هغه مرستې څه کړم؟ خو بیا هم له دولته غواړم چې راسره مرسته وکړي تر څو پاتې اولادونه مې روغ پاتې شي.
د عبدالظاهر په څېر ښایي په سلګونو نور کسان هم له ورته حالت سره مخ وي. له هغه وروسته چې په افغانستان کې د سړې هوا څپه پیل شوه، ګڼ شمېر بې وسله کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت وزارت وایي چې یوازې دغې څپې او یو شمېر نور عواملو د افغانستان په 15 ولایتونو کې له 100 زیات کسان مړه کړي دي. د دې وزارت بیان شفیع الله رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
ولایتونو پیښو سره د مبارزې ریاستونو د راپورونو له مخې له بده مرغه د هوا سړېدو، سیلابونو، اور لګېدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه په تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزني، اروزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنګان، بامیان او هرات ولایتونو کې 104 کسان شهیدان، 500 هستوګنځي په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي.
د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په تیر یوه میاشت کې 40,000 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې د وزارت ملاتړو مرستندوی او موسسو په مرسته رسیدلې او ویشل شوې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یخنۍ څپه ورځ تر بلې مرګونی کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي د سخت یخنۍ له امله د افغانستان په لویدیځ، ختیځ او شمال کې زرګونه څاروي مړه شوي دي. اوچا د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او لیکلي وه، په داسې حال کې چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري، د څارویو او شتمنیو له لاسه ورکولو سره به خلک نور هم له ستونزو سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځینه او کارمندانو د کار بندیز په دې هیواد کې د بشري مرستو بهیر سخت اغیزمن کړی او همدا اوس میلیونونه وګړي له سخت بشري بحران سره مخ دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې د تیرو شلو کلونو جګړو له کبله زیانمنې اته ودانۍ تر رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. د ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي په دې کې څلور ودانۍ د ښوونځیو، همدارنګه د محکمې، ښاروالۍ، ولسوالۍ مقام او امنیه کمانډانۍ په ګډون څلور ودانۍ د حکومتي ادارو وې. له جګړو د زیانمنو ودانیو بیا رغونې ته زده کوونکي، ښوونکي او حکومتي مامورین خوښتي وایي اوس ورته د کار او زده کړې مناسب چاپیریال برابر شوی دی. نور حال د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې.
محمد آغا د لوګر له هغو ولسوالیو ده چې د وروستیو شلو کلونو جګړو له کبله پکې ټول ګټو تاسیساتو، حکومتي ادارو او د ښوونځیو ودانیو ته درانه زیانونه اوښتي دي. له دې جملې اته ودانۍ له حکومتي بودیجې څخه په اساسي ډول ورغول شوې او اوس مهال زده کوونکو ته یو ښه ښوونیز چاپیریال، همدارنګه مامورینو او حکومتي کارکوونکو ته د کار او خدمت مساعد ځایونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د لوګر د محمد آغا ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله مشال راډیو ته وویل:
محمد آغا ولسوالۍ کې مکتبونه همدا رقم لیسی ساغوی جاړ شوی، بعض جنگونو له امله دغه باسازی کارونه هم بیا وکړل سره. د ولسوالۍ تعمیر تیر جنگونو له امله تخریب شوی و، د ښاروالۍ تعمیر تخریب شوی و، قومندانۍ تعمیر، د محکمې مونږ د باسازی کارونه په دې کې وکړل.
په همدې حال کې د ولسوالۍ حکومتي کارکونکو وایي چې د دې دفترونو له بیا رغونی وروسته کارونه آسان شوی او یو شمېر ادارې چې مخکې فعالیت نه لاره اوس فعال شوی دي. د لوګر د محمد آغا ولسوالۍ د تذکرې مدیر سیدا جان احمدزی او د ښاروالۍ کارکوونکي نور رحمان متقی وویل د ودانیو په اساسي رغولو سره خلکو ته په خدمتونو کې ښه والی راغلی دی.
لله الحمد، اوس تعمیر هم ښه منظم جوړ ده او کارونه هم د اداراتو ښه توګه اجرا کیږي او موږ هم الحمدلله راضي او خوښ یو چې خپلو کارو ته راځو او په ښه توګه خپل کارونه جریان لري.
نو د ښاروالۍ پرسونل ډیر بد وضعیت سره قرار درلود، خصوصا په هغه موسم کې چې هغه باران یا واوره د زمي د پسرلي په موسم کې ډیر وضعیت خراب وو، ځکه په اړه اداره کې له ډیر مشکلاتو سره زموږ مامورین مخامخ وو.
بلخوا د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له چارواکو غواړي چې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو او د کانونو د فني استخراج له لارې ځوانانو او خلکو ته دایمي او موقتي کاري فرصتونه برابر کړي. د لوګر د محمد آغا ولسوالۍ یو سپین ګیری اصل خان احمد زیوایی کچیر په هیواد کې کاري زمینې ډېرې شي، بهر ته د ځوان کهول د مهاجرتونو څپه ورکیږي.
دولت نمګه د خایښ ته چې نورم توجه وکړي، خلکو چې کوم بیکاره دي هغه لپاره کار زمينه د مساینک پروژه چې نورم دي زیربرا فروجی وچې دې ته ډیر غټه توجه باید وکړي، ځکه د موږ ځوانان چې اکثر د بیکاری له وجنه خارج ته ځي، دا که چیرې کار وطن کې دې بیت کلم زرنخ کې خارج کې په دومره خطرونو کې ترکیه او د نور ملکو ته لاړ.
د لوګر ولایت محمد آغا ولسوالۍ چې د پلازمینې کابل سره جوخته پرته ده، د چارواکو په وینا د نور ولسوالۍ په پرتله د اوسیدونکو شمیر ډیر دی. د لوګر د محمد آغا ولسوالۍ اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا شکایت کړی چې د دې ولسوالۍ جغرافیوي ارزښت په کتوې بیا رغونې او پرمختګ ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1900 درشم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے.
د جنوبی وزیرستان د مکین خلق ویلی بنیادی اسانتیاو به برخی دی دوی تیر روز یو مظاهره کړی دا احتجاج کوونکو ویلی په مکین کې نسم انټرنیټ شته او نه هم سم بجلی دوی له روغتیایی خدمتونو او روغتونونو له نه موجودیت هم شکایت کوي په مظاهره کې زده کوونکي هم شامل ول چې غوښتنه کوله حکومت ورته زر تر زره تیز انټرنیټ بحال کړي د ځایی انتظامی چارواکو مشال اړو ته ویلي د خلکو له ستونزو خبر دي او کوښښ کوي چې حل یې کړي د اشتیاق مسید رپورټ
د اپر سویلی وزیرستان ضلع ماکین سیمه اوسی دن کې د جیمه په ورځ احتجاجي مظاهره کړی دو او په دا احتجاج کې د ماکین سیمه اوسی دن کې سو وشتنه کولې د ماکین بازور تاجرونه اتحادیه مشر ریاض ماسید په دغه براکښه مشال ریډیو ته وویل
چکیم احتجاج ول یا شٹر ڈاؤن ہڑتال و داغا مطالبات چھ بھائی ہسپتال دائی دمیش بجلی دو دمیش انٹرنیٹ تائی و ارسرا دمیش چکیم اداری دی محکمی دی وزیرستان سے داغا دا فحال شی میش دا یا ای چکا انٹرنیٹ سے تو مسئلے مسائل بھی ہاں وائی فائی دے مارکیٹ دے پورا بہادا ضروری دو ویلے چھ پدا ٹول وزیرستان سے مارکیٹ دے ماکین دائی و ارسرا پلاکین خال تائی دیتا یا دغی پورا دے ہسپتال پدا ضرورت تائی چھ روزانہ ایمرجنسی مریضون رو دریمی ماکین تا چھ آغا میش ڈاکٹرون نی ریفر کول یا رزماک تال یا میرم شاہ تال یا ٹانگی خان تا چاہے ہسپتال فعال بھی تکلیف وادے تاگ ہن بھی مریض تو ہاں تکلیف نہیں بھی
د احتجاجی مظاہرے یو بل مشر امان الله ماسید ویائی چی د پاکستان حکومتی چارواکی دا د دوی سیمه تا دا هم مخ ور وڑاوی
جلی دیا تا رو تلا گوالی دو پا 24 گھنٹے شد دوی گھنٹے با جلی دو آغا چی کلا خارو بیشی پاسمون مند سوس کرو ول بیشی امیش با جلی دری ریز هون نوی سلوود هون نوی ویلی چی شتاپ پا ٹانگ بنده دای و دیا تا دی جوڑا ول سوک نشترای چی مرومات یو کی میش دا یایی چی کچیر حکومت پا خپل ابن دا اقدام کرای وای دغ دا سہولاتی نا جوڑ کری وی ننو میج و دغه احتجاج تا مجبور هونه وی میج د ماکین د مارکیټ د یوې رځ د منکاوله آمدن دا نقصان دی چې دا نقصان د چا د لوسروسی د حکومت د لوسروسی چې د میج زمکړی میج په مسله باندې غور نه کو بالکل د غپل پروتي وزیرستاني بالکل پتیاره شو ستلای دی وزیرستان د دغه رحم وکو وزیرستان د رونی تر وبوسی او په شنه نظر دا وتا وکسي
د ماکین په احتجاج کې برخه او خاصتین کې د یو طالب علم خبره هم وروي
د مونوم یوسف تای دی 8 کلاس نا تعلق لره پشکر کوټ سکول شه سبا کی آی اول خدا میش تا نیٹ با حال شی چې د میج رو د 9 د 10th د فرست ایئر سیکنډ ایئر طالب علم خپل لیکچر ډاونلوډ کاوی کا غنوی به د میش تا مارکیټ ته وای فای روالی او رزماک شتا د وای فای او نه شه ساده میش تا ما کینتا وای فای بحال کو ویس میش دا نیٹ چې بان سدا کنا یو طالب علم لیکچر ډاونلوډ کاوی 10 15 کیلومتر سدا دا لره او رزماک تدریمی او کم سے کم د یو طرف 100-200 کریا دو د بل طرف خدا شی یو لیکچر ڈاؤنلوڈ کا بھی سب دا 300-400 روپے خرچار سی او کاشیر نیٹ بحال سشی نو دا پسو ایم بی بن ڈاؤنلوڈ شی لہذا دا نیٹ تمیشتا بحال کو چمیش پلا فائدہ زنا اوخلی
مشال ریڈیو چې د ماکین احتجاجی مظاهره غوښتنه د پر سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر اشواق خان مخې ته کښېښوي هغوی وویل
دا کوم خبرې چې وړاندې کړې دي عوامو نو یو خو چونکې بجلی د رزمک ګرېډ نه ده نو هغه به د نارت وزیرستان اډمنسټریشن سره به مونږ خبره روانه کړې ده چې مونږ ته د بجلی په دغه کې څه ناڅه ریلیف ملاو شو دا لوډ شیډنګ کې دی دا کم شي دویمه خبره شوه د هسپتال نو انشاءالله هغه به مونږ کوشش کوو چې زر تر زره دا فنکشنل کړی شي زما د ایم ام دا د هسپتال او سکول دا په کار چارج کې فنکشنل نه تو تکلیف نہیں پریم خبر دا انٹرنیٹ پر انشاءاللہ من با ریلیونٹ لیول بانی دا خبر ٹیک اپ زمین دفتران خو دا سی دا انشاءاللہ جو سکول ڈسٹرکٹ ہم جوڑ سرو رو بتول دا کیگی او چکم ایگزسٹنگ سیٹ اپ دے او پاگے کی کفرس کا دفتر کی سکنے نو غبر انشاءاللہ کوشش کوم چزر تر تر دا پاکستان کما
دے ماکین احتجاجی مظاہرے مشہوروں دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی غوشتن زر و نہ مانلے بیا با دوی پٹانگ ضلع کے دے اپر سویلی وزیرستان ضلع ڈپٹی کمشنر دفتر مخیتا پہ احتجاجی درناکشے پلاتی وحلو بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ماکین اپر سویلی وزیرستان
د جنوري پر شلمه د سواد په مرکز منګور کې ضلعي انتظامی او یو غیر سرکاري ادارې په ګډه د ښځو ماشومانو د ځورونو پر موضوع یو سیمینار جوړ کړو په غونډه کې په سیمه کې د بشري او ښځو حقوقو تنظیمونو د کارکونکو ترڅنګ مدني فعالانو هم ګډون درلود غونډې ته ویناوال وویل هغه سیمې چې قدرتي آفتونو او یا هم د نامنې پیښو ځپلې وي د ښځو ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې پکې زیات رپورټ کیږي په غونډه کې د دې پیښو د کمولو او یا هم د هغو بیخي د لمنځه وړلو پر لارو چارو هم خبرې وشوې نیاز احمد خان رپورټ راکوي
د منګوري په میونسپل کمیټې کې د ځای ټولنو مدني فعالانو او مشرانو لپاره جوړ کړی شوی سیمینار ته پوهنو ویل چې کومو سیمو کې قدرتي آفات یا بدامنی جوړ شي نو هلته زیاتره ښځې او ماشومان زورولی کېږي، د هغوی د مجبورونه پایده پورته کېږي او ورسره مرسته ورکولو کې فرق هم کېدای شي. سیمینار ته وینا کوونکی د خیبر پختونخوا استازی چې د مدني فعالانو سره رابطه کار دی ایوب خان رسته مشال ریډیو ته وویل
کدې کې موږ ګورو نو اکثر زنانه چې کوم دي نو دوی د کورونو نه بهر روزي نو دوی ته د هراسمنټ یا چیڑ چاڑ چې کم دے پر معاشرہ کے مسئلے پہ ہی دی ہی نو دوی دا چانس زیات وی نو پدی حوالے سره چې کم زمنګ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دی یا سونا ڈپارٹمنٹ دی دا پروٹیکشن دا پارا دا سے ڈیسک جوړ کی یا صدا سے زے جوړ کی چې دی الته خپل کمپلینٹ یا سم مسئلے وی اغا وی ته ویل شي ماته دی زنه مسئلے را روانه ما صدا سے کی دی شي سم مسئلے را سره کی دی شي نو چاغه په وخت باندې اغه دا هو شي تدبیر وشي او پدی کې زمنګ خواجا سرا پر چې کم دی پدی کې هم باغه کې شامل دی چې پدی تا دا ایشو پیخیدیشی.
هراسمنت یا زورول سشه ده او در این بچکی دو لپاره متاثرتن سقس پا قانونی برسته اغسته شی. پا دا اړه سمینار که شرکت کون کی مدنی پالا سمرین حاکم وکیل وای
هراسمنت آغا ها حرکت دا نارینا چه آغا پا زنانه بانی بد ولگی آغا شپیلی هم شو سترگوال شو اشاره کول شو هر قسم اشاره چه بس آغا پا زنانه بانی بد ولگی دا هراسمنت ده. دا هراسمنت چه ده نو دا خو یو پا سرکاری زګونو کې غیر سرکاري دفاترو کې سرکاري دفاترو کې پدې کې هم کېدای شي نو د دې باقاعده په پی پی سی کې پروویژن د تاثیرات پاکستان دغه د لاندې په دوه باندې اف آی آر کېدای شي
نو هغه به څنګه بیا قانون هغه مرسته غسته شي
د دې طریقې کار دا دی چې دغه سنانه به تانی تزي پاغه کې بخپل رپورت درج کړي او بیا به د تاثیرات پاکستان د لاندې دغه چې کم سی آر پی سی د لاندې کم پروسیجر دی هغه به عدالت
سیمینار کې شریکه مدني پال د سواد کوزی باندې ګلیرانا وای چې د پوهانو خبرو اورېدو سره په دې پوه شو چې د خپل کورمې یا خوښه متاثر خلکو ته په داسې حالاتو کې سخت قسمه برسته ورکوي
د خپل بچو یا بیا چار چا پیره د ګاونډیانو د ماحول د کمیونټي کې چې څه هم دي لکه یو ماشوم دی هغه باندې یو خبره د چا بده ولګېدا دا غي به مونږ څنګه رغه کوو خبره به مونږ څنګه حل کوو چې ماشوم مونږ تر ورسول او مونږ به اغه دغه پاکل سره کردار ادا کو دیس از امنګ د پوره معاشري دیس یو خبره ده چې یو زنانه ده اغه خپل ریسپانس نشه ورکوله یو پولیس لا یو ډیپارټمنټ لا یا دیس بل چاله اغه باندې له پاسه نه دباو ده نا موږ څنګه ګایډ کو چې خیر دې دا څه مسله نه ده خیر دې دا هر څه به حل شي تاسو خپل خبره واضحه ما ته وکړه به مخ ته بل چاته وکم څه مسله به حل
سیمینار تابع کوونکی مقامی غیر دولتي ټولنې د اویکنینګ مشر شمشیر علي وای چې دا غونډه چې پکې په لسګونو خلکو برخه واغسته مقصد یې په هره وستل دي
کې دې خلکو ته آگاهی راشي چې کم تشدد کیږي یا د سین په بنیاد باندې چې کم تشدد کیږي یا چې کم ایمرجنسي حالات لکه زمونږ دلته چې سیلاب راغلو هغه شان حالات راشي او بیا عام ولس سره د سین په بنیاد باندې یا د جنس په بنیاد باندې مختلف قسم تشدد کیږي نو چې دا غینه داخله کوي شي او کرس فرس کیږي نو هغه ته پته چیرې قدمه سره دا کار کیږي نو زبا کمزه کې د خپل مسله چې دا چاته ریپورت کوم زبا څنګه هلپ غست مدد غستل غواړم هغه کمزه ته بزم کمزه ته بنظم د دې لپاره موږ دا سیمینار چې کوم دا نه ارنج کړو
د سواد بشري حقوقو لپاره کارکونکو ټوله وی چې خیبر پختونخوا او بیا سواد کې پر لپسې سیلابونو بدمنۍ او غربت لوجې خزې او ماشومان امداد ترلاسه کول لپاره کوروسخه بهروتی او دغه مقوماندی دوی سره د زیاتی کولو زیات امکان وی دینه بچکی دوه لپاره ټولنه کې په هر اوستل پکار دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اردوونکو پاکستان او روسیې د انرژي په میدان کې د همکارۍ لپاره یو پیو جامع پلان جوړولو موافقه کړې او ویلي دي چې دا پلان به د روان کال د مارچ په میاشت کې عملي کیږي د چارواکو په وینا روسیه به پاکستان ته پارزانه بیا تیل او ګیس ورکوي تفصیل د شاهین بنیری په رپورت کې
دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او روس د بین الحکومتي کمیشن په اتمه غونډه کې شوې چې د اقتصادي چارو وفاقي وزیر سردار ایاز صادق او د روسیې د انرژي وزیر نیکولای شولګینو په ګډه مشري کوله د رویټرز خبري ایجنسی د راپور تر مخه شولګینو پخلی وکړ چې دواړو هیوادونو د مارچ په وروستیو کې پاکستان ته د خامو تیلو د صادراتو د مهالویش په توګه موافقه کړې ده په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان د اټک ریفائنری مشر محمد عادل خټک ویل چې د نورې نړۍ پرتلا د روسیې تیل ارزان دی خو پاکستان ته پر وړلو به پرې ډیر لګښت راځي نوموړي د روسي پلاوی پاکستان ته د سفر پاړه نور اوویل
نن سبا کې بلکې د رشیا د پوره ټیم راغله ده اسلطن نوې ډیلیګیشن راغله ده او صرف په د کروډ او د پټرولیم پروډکټس امپورټس نه بلکې نورو خبرو باندې هم خبرې اترې روانې دي مثلا پاکستان یو پایپ لائن لګول غواړي د ګیس لپاره د کراچۍ نه والے د ساؤتھ نه نارتھ طرف ته تقریبا 3 بلین ڈالر پروجیکټ دی هغه ایک عمر شي ډېر زیات انټرسټ دی لیکن هغه کوم څه مسائل پاکستان تے پاکستان چ کوم ضرورت تے ڈیمانڈ دے نو اگر تقریبا 0.5 لاکھ بیرل دے روزانہ دے مطلب دا چھو چ پاکستان خپل پروڈکشن صرف 15% دے او باقی کروڈ آئل دے باہر نہ امپورٹ کی گی
د عادل خټک په وینا دا محال د پاکستان د تیلو ورځنی پیداوار او یا زره بیرل دی چې په دې کې او یا فیصد خیبر پختونخوا او باقی سند او پنجاب پیدا کوي دغه شان پاکستان هر ورځ 6 بلینا کیوبک فیټ ګیس ته اړتیا لري او خپل پیداوار 4 بلینا کیوبک فیټ دی د پاکستان او روسیې د اړیکو پاړه د پېښور پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو د سانګې استاد ډاکټر خورشید احمد وایي چې پاکستان د مغرب او روسیې سره د اړیکو په توازن ساتلو کې د یو شمیر ننګونو سره مخ کېدی شي
ظاهره خبره ده چې موږ ته دوه قسمه راځي یو کرور علي چې هغه د پار ریفاینري بل لګېدلې ده بل داسې چې بالکل صفات یې هغه د مشرقي وسطا نه راځي نو هغه دواړه خبرې په دې کې نشي کېدلی نو زه خلک دا وایي چې یاره پاکستان به د دې لپاره چې کم دی انحصار لري په انډیا باندې چې دا تیل به انډیا ته راځي د هغې ریفاینریز کې صفا کېږي او بیا پاکستان ته راځي نو دا یو بله غټه مسله شوه پاکستان د چې بیا د انډیا سره تعلقات ښه کوي او د انډیا سره تعلقات ښه کول چې دی نو ظاهره خبره چې نن سبا پاکستان چې کمندرونی سیاست ته دونه زیات خراب دی چې هغه دغه سیزن نشي فورډ کولای
د پاکستان او روسي چارواکو ترمنځ د خبرو نو وروسته په یو غټه اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو خواو د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین پروژې د عملی کولو او سوداګریزو نوښتونو په لارو چارو هم خبرې کړې دي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او له مغربي هیوادونو او مالی ادارو نه د اړینو مالی پانګو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی په دغه اړه د انرژي د چارو یو پوه ډاکټر نوید احمد وایي چې د روسیې تیل ارزان دي او پاکستان غواړي چې له دې فرصته ګټه پورته کړي
د روس چې د تیلو بنیادی اغوستونکو چې نو هغه یورپو اوس په روس پر روس باندې بلاشي سانکشن ولګېد اکنامیک سانکشن پہ ولګېدل د یوکرین د مسالې د وجه نه یورپ کې زیات ملکونه جدید اغې نه تیل ناخلي روس ته هو اغوستون کې پکار دي د روس تیل چې دی اوس د دنیا د نور ملکونو په مقابله کې په ارزان قیمت باندې اویلیبل دي مین امپورټرز چې دي د روس ته تیل هغه انډیا او چاینا ده مخکې به یورپ و مین امپورټر نو پاکستان هم غواړي چې د دې دغه نه فائدہ واخلي د پرایس ډیفرنس نو دي ته په ارزان قیمت باندې د روس نه تیل ملاو شي
د جنوري په 19مه د وزیر اعظم د دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې د روسیې د انرژي د وزیر په مشرۍ پلاوی د شورو په ورځ په لاهور کې د وزیر اعظم شاباش شریف سره هم لیدنه کړې و پر دغه محل شولګینوب د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا وزیر اعظم ته ځانګړی پیغام هم ورورساوه
شاهین بونیری رپورٹ اوریدونکو اوس لکراچای را سره خپل خبريال نیاز علی ټلیفون راغله ده دغلطه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن پښتون ژغورنې غورزنګ یو احتجاجي مظاهره پیل کړی دا فکر کوم دا وخت هم روانه ده نیاز علی تاسو تسلیم شي وایو دغه مظاهره په اړه کوم معلومات راکې چې دا اوس هم روانه ده او څومره خلک پکې غونډي او غوښتنې د دې څه دي مهمه
ډیر مننه بچا صاحب کمنګ اوریدونکو ته نو پښتون ژغورنې غورځنګ نن په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته یو لویه احتجاجي غونډه را جوړه کړې وه په کراچۍ کې چې عموما د دوی غونډې کې د پریس کلب مخې ته نو لږ خلک وپکې خو نن په دې غونډه کې ډیر خلک وو موږ لیدل چې د 13 ورځو راهیسې پی ټی ایم په کراچۍ په بیلابیل سیمو کې د دې غونډې لپاره مهم کمپاینونه چې کوم دي هغه هم پیل کړي وو نو دلته په ګڼ شمیر کې چې کوم دي خلک راغلي او په دې د دوی تل تکم احتجاج او په دې کې د دوی دوه بنیادی غوښتنې وي یو خو په کراچۍ کې چې د 1300 میاشتو راهیسې افغانان نیول کیږي یا بیا د هغوی سره خلک چې د هغوی دلته پی یو آر کارډ یا د مهاجرینو کارډ لري هغه هم نیول کیږي دا راپورونه مخې ته راځي نو د هغوی په ضد به احتجاج کوي چې د پولیسو لخوا او د سن حکومت په وینا په هغوی دا تور پورې کوي چې دا غونه پیسې اخلي بیا په زندانونو کې اچوي نو حکومت تی دا لړۍ ودروي او څونه خلک چې تر اوسه زندانونو کې دي دا دي پرېږدي. د دې تازه احتجاج په اړه حسن حکومت دی اسنه دی ویلي، خو په تېرو ورځو کې د سند او اطلاعات وزیر شرجیل نامیمن ویلي وو چې ښځې او ماشومان صرف هغه نسل دي د کورنو سره چې ماشومان وو، نو هغه بیا زندانونو ته تللي دي، خو په دې کې زیاتره بیا پرې خودي دي. تر اوسه هم د کراچۍ، حیدرآباد او ملیر زندانونو کې 800 خلک شته دي. دویمه مهمه وینا د دوی په احتجاج کې دا وه چې علي خان وزیر چې د سلفاسه دو کلو راهسې د کراچۍ په زندان کې دي، او هغه چې کله یو ایف آئی آر ختم شي، مقدمه ختم شي یا ضمانت شي، نو فوراً حکومت چې کوم دی بل مقدمه مخې ته راوړی شي. علی خان وزیر چې دو کلو راهسې د کراچۍ په زندان کې دي، او هغه اوس د 400 په یو مقدمه کې لا ضمانت نه دی شوی، نو ځکه هلته دی. نو د سند حکومت نه بیا د نورو ادارو نه دوی دا غوښتنه وکړه چې علی خان وزیر چې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازه دي، هغه دې راخوشه کړي. د دې سره سره په کراچۍ کې چې د ډاکو غلاګانو د دې پیښې سیوا شوي دي، بیا دوی دا تور لګوي چې د پښتنو په سیمه کې نشه یي توکي سیوا شوي دي، او په دې کې پولیس یا بیا نور ادارې چې دي هغه پکې ککړې دي، او پولیس دا تور چې کوم دی رد کړی دی. نو دا احتجاج اوس د کراچۍ پریس کلب مخې ته چې نن 3 بجې پیل شوی وو، اوس پای ته رسیدونکي دي، او آخري وینا کوونکي چې دي هغه خپله وینا کوي.
نو دا د سین یا د کراچۍ غذایی فعالانو د پی ټی ایم کنه د بل ځای نه هم کوم د مخکخان یا مشران څوک درغلي وو؟
د پی ٹی ایم د کراچۍ مخکخان په مشران پدې کې وو. د دې سره سره پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران چې دي هغه هم دې احتجاج کې ګډون کړی. د دې سره سره پښتون سټوډنټ فیډریشن چې سازمان دې کوم هغوی مشران چې کوم دي هغه په کې هم دي. د دې سره سره چې د لادرکه خلکو دپاره کوم د سندیانو یو سازمان جوړ کړی دی، نو هغه په کې نور مدني فعالان هم پدې کې په ګڼ شمېر کوم دي راغلي دي.
سمه ډیره مننه نیازلی، ډیره مننه. زموږ وخت ختمیږي، د لنډو لنډو خبرونو وخت دی. اوریدونکو تاسو اوریدل په کراچۍ کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهره وکړه، د هلته چې کوم افغانان نیول کیږي د هغې پر ضد، او همداراز د علي وزیر چلام د کراچۍ په زندان کې د هغې پر ضد مظاهره کوله. د خبرونې د پای شیبې دي، لنډ خبرونه به له بوریوال کاکړه وورو.
د خیبر پښتونخوا په چارسدا کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د چارسدې د پولیسو مشر سهیل خالد د جنوري پر 28 نه وخت رسنیو ته ویلي چې وسلوالو پر زرداد ډيري چک پوسټ برید کړو. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري منلې ده. پښتون ژغورني غورزنګ نن په کراچۍ کې د افغانانو او پښتنو د ستونزو د هواري او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د خلاصون لپاره مظاهره رابللې ده. پښتون ژغورني غورزنګ کوي چې په کراچۍ کې میشت افغان کډوال او پښتانه د نه زورول کیږي، او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر دي زر تر زر خوشی کړل سي. په پېښور کې د ترهګري ضد عدالت د قانون پوه او سیاستوال عبداللطیف افریدي په وژنه تورن کس په 14 ورځني جوډیشل ریمانډ زندان ته لیږل دي. یاد عدالت د جنوري پر 28 د پریکړه له هغه وروسته کړې چې عدنان سمیع الله د عبداللطیف افریدي له وژلو انکار کړی. پر عدنان سمیع الله تور دی چې د جنوري پر 14 یا د پېښور په هایکورټ کې عبداللطیف افریدي په ډزو وژلی وو، او له هغه وروسته هم هلته نیول شوی وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي زر ټنه داسې قیمتي ډبرې یې نیولې دي چې په ناقانونه توګه له هیواد بهر وړل کېدي. د طالبانو د استخباراتو ریاست یو چارواکي ډاکټر بشیر د جنوري پر 28 په ننګرهار کې خبري غونډې ته ویلي چې د دې قیمتي ډبرو 250 ټنه په ننګرهار او نورې په کونړ کې نیول شوې دي. د زیاته کړه چې په دې تړاو 15 ټنه نیول شوې چې دوه د چین او درې افغانان دي. په کابل کې د چین سفارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. او ایران خبرداري ورکړی چې دوی به هم د اروپایي ټولنې لخوا د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک ترهګر ګرځولو د اقدام پر ضد خبرګون وشي. دا خبره د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د جنوري پر 28 پر ټویټر پاڼه کړې ده.
د خبرونو لدې لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. زه هارون بچا بوریوال کاکړ او زموږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو لستوډیو نه اجازه درنه غواړو. د خدای په امان.